څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شي بریم دا سادی رډو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودی نوروي.
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده، او په هند کې نن په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودی او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري، چې یوه د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملی کولو د څرنګوالي او مهال ویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لاند سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلی، روغتیاي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د ویډل چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولای.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوزي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي، هزار ورکون کې ده. خو کله بل پلو وکتل سي، په واقعیت کې دا د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونو یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2013 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
مری فینان شما میدونین کی مادان کاری
وصله پر تاسو په هیګه چې د قانونو کار ډیر پنګ تارتیا لري. تر اوسه دوی لدی کان کار نه اخلي، د کیندنی هڅې کوي. په خوښینه سره چې دا کان د طالبانو لاس ته ورغلی، خو د هغه سیمه او پزنګړې توګه دا دغه کان د بیرته نیول لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولې خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زرباسي نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د سارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمیر نور بنسټونو ویلي و چې قانون د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. روغتیايي چارواکو ویل تیر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,23,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیايي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعاتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسېدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونو پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه، او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی وو. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غلا ورنږدې شول. غلا له سیمې په تیښته بریالي شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوې سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
پروزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونه حتی پوسپوي داړلي.
شوینې ولج بیا سپینې سره ګرځېدي په دغه غلط کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
لا افغانستان د 2000 امریکایي پوځیانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارګزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم واوري چې په لخمان کې شمېر میرمنی مشروطه سولې غواړي.
غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کې نو موږ د سولې نه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجې ساپوی پر راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال دا سند هوکړه اوس په دغه اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالويش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواخ نه پیښوي. په دې برخه کې کته هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو خې اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وی. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغه کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوري کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سولې داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سولا، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوړخیزې اړیکې پیوړي کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنز هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوند ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر حقي سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل ورته ده، نو طالبان سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ د دای او قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د پاکستان دولت د اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایبه خبرتیا وروسته افغانستان د 2 میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړه پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر ل ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیر وباسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر د پښتنه د سیاسي چارو له کارپو شکرې بارکزي څخه کړی ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نه افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که یې مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډیر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع یې کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر وړاندې مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحه کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسو سره د سولې پروسه نور بغواړم یو نوم د سولې پروژه تروسه پوری هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تیر 2 میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. د فکر کوم د سولې پروسه تروسه پوری چې لایون حل ده تر دې وروسته به هم کوم دغه سیر مخته به روان وي. وخت به تیریږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کوم خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی ډیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدین سره مرسته کوله اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د لپاره بلکې سیمې د لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحلې ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه شي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابر نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلورنیمه بجو مخکې ازادي رادیو ته یو شمېره رسیدلې سمسونل ولو تاسو کولی شئ چې مشته سمس راوستوي. یو شمېره هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای پر رواني ناروغیو اخته شوی دی. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیګونه دي خو د استرالیا پوځانو بندیان کړی او شکنجه کړی وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوي کوي چې د استرالیا پوځ وی څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
شوینې ولې بیا سپینې سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون د جوزیا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د وی چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بست کړل یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغو کې بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما څوله غچی ووی سپې پر شا ولګول کوم وخت بیا پنځه وشکاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپې نه رسه ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده څنځل وبد پاتې ویلې لغه چې غورځولې ارڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بی ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه دا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سره د شپې د دوه بجو سره کډر ساجه کسر بیا ماستر کپټ دا د ثابت تکلیف په بس دا ستناوس یې جن کله په دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم شالت 15 خلک ناشي د غوسه ځم با سمل شي لري ځای نه ستند چا سونه مشلېږي حساب مدونی زی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاته د مرزي در پیښ شي سر درد هغه درتون چې ګالوالای نه سند شو هغه درتون چې ګالوالای نه ال تجار لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رس غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په ورزګان ولایت کې لمیشت او استرلایز و کونه تر کې خاطري لري. یو وشت کلن نعمت الله هم ورته کې سلري. هغه ادعا کوي چې اته کال مخکې څوار لس کلن ماشوم له شونځي څخه د کور پر لور روانو استرلایز و کونه ونیول او د څورو ځله پاره زنداني کړی. هغه وای استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړی په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې به خوب هم ساتلې دي.
دغه تاثیرات زه ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکشن و هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان ته لږ هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطر زه دا وزه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې پکښې کې لږ تر لږه نه ډېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وو وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور رسنۍ فستیوال پای ته رسیدلې. په دغه فستیوال ته د چباندې 122 وادونو فلمونه راغوشتل شوي وو. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې واوري خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان ځواکونه د ناګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د ناګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخل شوې. دا یو له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر د ارمنستان د صدری اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 6 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یو ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر ناګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د ناګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15 یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په 1 د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به ناګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي. خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د ناګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ساجی رادیو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کاوري. په کابل کې د فلمونو څلور رسنۍ فستیوال پای ته ورسید. د هرات د شوزو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستان او متر 6.5 له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیسته. دغه فستیوال ته له 122 وادونو څخه سباندې 3000 فلمونه استول شوی وو چې له دې ټلې 3000 فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فستیوال ته ناجساپی ورغلی راپور راکوي.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ور کول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه ننداره ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لاره شول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د خزو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قطعا دادی فستیوال دا جوڑول لپاره گنی امنیتی ننگوانی موجودی بی و من فکر کوا چی دا فیلمون و فستیوال با سه کال تر سر نشی. خب یا هم من پریکل وکنه چی فستیوال تر سر کرو پا روانو شرایطو که دا فیلم جوڑون که پا زنگری دول دا خزول لوری دا دول اقدام کولشی و لورغ او سی
ده هرات دا خزو دا فیلمونو پا دا نړیوال فستیوال که لافغانستان دا صحرا کریمی دا لوری جوڑ شوی فیلم مریم هوا وایشا او متر 6.5 له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیسته. صحرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما و
با تیرو کلونو که افغانستان که سینما تا دا قدر پسترگا ندی کتل شوی او تاسی و کتل چی پدی و رستیو که پارک سینما هم رنگ شوا نو پدی اساس داس فستیوال مونگ راتون که تا هلمند کوی.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستی د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه که بدون
از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دی چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو یعنی قمار وو ځکه موږ لخپل هر سرتیری ګو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مودې ونړیوال فستیوال راپور اوریدای چې دغه څلور ورځې فستیوال پای ته رسیدلې ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنی څلور نیمه بجو وروسته اسادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو او همدارس په لغمان کې ل یو شمیر مرمنو سره ژغیدل یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر لا سجرډو سره شریک کړي دي. خو اوس په تاسو یې سمسونو ته مخکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له زاریو بلی کې د عمران خان سفر ګټنه کوي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکلی دی پاکستانی چارواکو څو ځلې په خو هم د عمران خان په سیر سندونه لاسلیک کړی وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلای له زنجیر لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بی ګټه دی. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د عمران خان سفر نمایشي وو. رحیم الله له دانګام لیکلی دی د عمران خان وعده له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس دایي اواز مې وسم په غوښونو کې انګازې کوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی الیاس دایي هغه چا وشلی چې اوس له شرمه ژغ هم نه کوي چې دا کار یې کړی دی. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی پر استبل اس ام اس کې لیکلی دی د استرالیا هغه ځواکونه چې بشری تیری کړی باید سخت مجازات شي. ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې له یو شمېر شزینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شخیدلې او همدارس د شزو د حقونو د مدافعینو لوی غړي میرمن حسن پلوشي حسن سره هم شخیدلیو. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، څلور نیمه بجې شوې، لنډ خبرونه لاسد الله لودین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي وده او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنۍ چارو وزارت دغه سند مهم بولی او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې، روغتیایي وضعیت خراب شوې دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولی وایي طالبان هڅه کوي چې دغه کان سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوخت. روغتیايي چارواکو ویل تیر یو اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 15 زره کسان په دغه وایروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ پولی ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي، خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانی او جنګځپلې میرمنې وایي د شزو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کولې د حقونو په برخه کې سری کرشي دي او هیڅ کله به ترې پوښانه شي. دوی په هیواد کې وروسیو تاوتریخوالي ناهیلي کړي او لشکېلو لور غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربند سلا وکړي. سهارګل میرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبی زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زندنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکو خزینه فعاله وګمه وایي هغه سوله چې د خزو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووځي.
خزینه دغه په نس کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی دی، تر دې پورې را رسیدلی دي او مخکې راغلی دي. نو که غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کړي، نو موږ دا سوله نه غواړو. ولې یو میرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق یې تر پښو لاندې نسي.
د لغمان اوسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت سره هیله لرو چې صلح راشي، ځکه خزو لپاره زیات زیان راغلی او کدي غواړي چې زموږ په تر څو کوم پرمختګ کړي. د دې لپاره د صلح باندې چې دا کار کوي شي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لتی روشا او خوادو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د خزو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتې میرمنې د سوری په مذاکراتو کې د خزو د حقونو په برخه کې د یو روښانه دریز ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهرا علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حق نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهرا وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي، نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا به سي، جنگ جګړې به بس سي، ډز ډز به بس سي، دماکې به بس سي، د ما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به د مونږ زړه سي، هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشاله به سو، ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غني غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې و چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ خزي ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نوی ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین په ښځو د ورستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وای حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوند دی وښوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وای پر ویش زیوار پر ټولو ښځو وار دی. ملالی بشیر له میرمن حسن څخه د مرکی په پیل کې د دې خبري وضاحت غوښتي. اغلی حسن وویل
په یوې ښځبانې وار په ټولو ښځبانې وار ده. د دې مطلب دا چې په اخرو کې هغه هدف منده وارونه سپه خزبانی کیږي په ماشومان باندې کیږي د سمالي میږي سه اولين ټارګټ یا هدف په دغه وسني جنگ کې خزي او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسيټي کې پانتوین کې لټول نزيت مړینا دي انجونو سره وا په دغه رقم په خزو خزینه شفخانی باندې حمله کیږي په ماشومان باندې حمله کیږي. یعنی د یوناما هغه ریپورت خي سي تقریبا 30% وسني امار یا ارقام سي دي په مارک جوب لایک د خزو د ماشومان د په وسني جنگ کې. نو او مخصن دغه هدف مند ورونه سي کیږي په دې کې لکه اغلې غفاری باندې درې ځلې مخکې بریټ سوایده او دا ځلې د بریټ کې دغه پلار شهید سوایده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاری، بلکې دغه د ټولو ښځو لپاره یو ستونزه ده. ځکه چې که یو رهبره ښځه باندې وار کیږي، مطلب دا ده چې هغه جامع غواړي سي خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسو پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکای د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره سوې چې رهبری ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات دي عملیاتو ده. دا ډیره د خوشنۍ وړ خبره ده، ځکه چې لیوي خوانه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو لپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې کوم افغانی او اسلامی فرهنگ دا چې خزه پهغه کې مسونه نه ای. زه فکر کوم د اسلام لټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوې دي؟ خزه مسؤلیت لپاره کار سوې ده، د خود محافظت لپاره کار سوې ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې لټول نه اول ټارګټ یا هدف خزه دي. دا واقعا د خوشنۍ وړ خبره ده. او لوی خونه مونږ د حکومت ته هم ګیله من یو سټی خزو رهبرانو ته هغه لازم تدابیر امنیتی چې باید مهیا کی نه دی مهیا کړی. نو په دې باندې کو چې خزو رهبرانی هم غومره د قدر ور دي او د دې ضرورت لري چې د دې محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د شذو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي؟ څه عملی ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چیرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید هم رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په هوجونو کې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیر نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسیدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید مهمه اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه او په افغانستان کې کیږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله وسی ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورزود نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړ ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړی دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستول دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستون سیمو حلسی. نو لدی کبالی چی موش پاتی رو اونیو که دیر زیاد پیغمون اخیستی دیست تاسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمون پا پر لپسی دول بیل تبسیریت خبرکم ترسو طولو تا نو پا تو رسیج یاو پا دی خطر نن مرکر نلرو نو ستاسی پیغمون را خلوم خو بطر که ستاسی ده هغ پیغمونو چو بیل گره خلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او ورسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاذ د هلمند ولایت محمد الیاس دایی خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې زړه جنت کړو او سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مېم دا نو حکومت موږ حکومت ته تاته وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرېد یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره پتماس کیما پاول قدم کی د پهلمن کی د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلوم خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او ارزو ده چې دغه سي کوم تیخه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کیږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخ ته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زادان مرکز اغلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس سعید یې د زوله یم او غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظرانہ سگزید روزگان ولایت گزاب دولسلی د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام ترېز د مزد الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن د حضرت صلی الله ټول کورنی او د ازادي رادیام کارانو توایم سخت خپه او خوښینه.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینه څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوص د کورنۍ ته د بل خصوص د مورجانې ته دا وایم چې دوی وښکي او دوی د زړه سوخت د زړه ورته په صادقانه ډول ووایم چې صابه نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل او وړاندې کول او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول او دغه چې هر چا دغه
شهید کړی دی موږ غندو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوص چې د مور جانې دا خبرې کولې چې د څلوېښتو قسم سرپرستی او ډوډۍ پیدا کول نو موږ ته دومره زور را کړی لکه د خپل مور جانې او ورور جان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهلې او کله پر ما دا سانه راله او دا دای څچېړه و چې د اباد فارز ما د تر مابل بینوالې راله نو دا څچېړه یوازې ستا پر مخ نه شو وروره دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څچېړه راکړه سو ډېر خواشینی ډېر خواشینی نو نور مو وخت